پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان وایي په لوړه کچه د پخوانی پاوز کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو ته نه.
داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او مستقیان هم نه و، اکثر په نشه یي توکو روغ دي او نه هغو ته خود ضرورت نه لري.
دوی وایي په دې تړاو د بهرنیو چارو د وزیر خبرې هم سمې نه دي راخیستل شوي. طالبان وایي خپلو ځواکونو ته هم د یونیفورم په جوړولو کار کوي.
په دې باندې کار روان ده او د اوس هم چې استفاده کوو د موقتي یونیفورمونه دي، خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او دي.
امریکا له قطر سره موافقه وکړه چې افغانستان کې د ګټو استازیتوب وکړي.
The first establishes Qatar as the United States protecting.
لومړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي.
او د بیلاروس او پولان پوله کې د ګیر پاتشو او پناه غوښتونکو روسای حال هم درکو. د غرمنۍ خبری خپرونې ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپورونه ته وروسته راستنیږو خو اوس مې همکار احمد تکال سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
قطر وایي متحد ایالات باید افغانستان هیر نه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان په شری اخته شوي. ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بشپړ خبرونه. قطر وایي متحد ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي، خو په عین حال کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگټن اندېښنې سره ورته دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته وویل:
کله چې د افغانستان وضعیت څارو او د طالبانو له حکومت وروسته تغیراتو ته ګورو، هلته موږ ډېرو شیانو ته اندېښنه ښکاره کړې او د متحد ایالتونو په ګډون نورو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنې په اساسي ډول د بشري حقونو له موضوعاتو سره تړلې، له تبعیض سره تړاو لري، د ښځو د حقونو مسله ده، د یوه پراخ بنسټه حکومت لپاره هڅول دي او د تروریزم تهدیدونو ته اندېښنې دي.
قطر هغه هیواد دی چې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړې او پرون یې موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا د ګټو د ساتونکي ونډه ترسره کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 300 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون جمعه له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هر زیاته کړه شرای د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلې دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرای په خپرېدو دی. میرمن هرس وویل چې سکل په ماشومانو کې د شری موارد زیات شوي دي او هر ورځ هم موارد لیدل کیږي. میرمن هرس په خپلو پرونیو څرګندونو کې هم درز وویل چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات ماشومان ښایي د خوارځواکۍ له سختې بڼې سره مخامخ وي چې د مړینې احتمال هم شته. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوه هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال په ډېره سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي دي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. ښاغلی بایدن پرون په داسې حال کې چې د اونۍ د پای د رخصتیو لپاره کمپ ډیویډ ته روانېده په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا یوه لویه ستونزه ده. د بایدن له خبرو څو ساعته مخکې د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس فرانسې ته د سفر پر مهال دې ته ورته اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په دې اړه یې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره خبرې وکړې. میرمن هاریس وویل چې بیلاروس د کډوالو په مسله کې ډېر لانجمن فعالیتونه لري. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې منسک پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د لګېدلو بندیزونو په ځواب کې له کډوالو څخه چې یو زیات شمیر افغانان هم پکې شامل دي د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. امریکایي سوداګر ګلن دی ویرس یوه میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب یې رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی ویرس د اکتوبر په 13مه په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستور بیړۍ کې فضا ته تللی و. چارواکي وایي د ده وړه الوتکه پرون د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. په دې پیښه کې 45 کلن توماس فیشر هم مړ شوی. د ویرس ماهر پیلوټ و او فیشر د الوتنې ښوونځی درلوده، خو دا څرګنده نه ده چې پرون په دوی کې کوم یوه سیسنا 122 الوتکه چې یو ماشین لري چلوله. او وروستی خبر د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلوبه سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجې پیلېږي. نیوزیلند په الف ګروپ کې په نیمه پایلوبه کې انګلستان ته ماتې ورکړه او استرالیا په بی ګروپ کې پاکستان له مخې لرې کړ. ټاکل شوی و چې سږنۍ لوبې په هند کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله متحده عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوي. دا لومړی ځل دی چې د نیوزیلند او استرالیا لوبډلې د شل اووریز نړیوال جام پایلوبې ته رسیدلې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو حکومت وایي په نوې جوړیدونکې ملي اردو کې د مخکنی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. خو د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي. دا چې جزئیات څه دي تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د نوې ملي اردو د جوړېدو لپاره له خپلو هڅو غږیږي، خو وایي په چوکاټ کې به د مخکنی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای ورنه کړي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به په خپلو لیکو کې ځای ورنه کړي. اوس د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد هم وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکنی نظام مسلکي قدرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دوه ډوله د پخوانی اردو سرتیرو یا عسکرو، یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره ستا اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3 الوتکې کې بیرته فعال کړې. پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړې او پیلوټان را سره واولو زولې. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دي هغه به خامخا د غولو وړتیا او استفاده کوي د هغه هېواد ده. او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل او هغوی مسلکیان هم نه و، اکثره په نشه یي توکو روغ دي، نو هغو ته خود ضرورت نه لرو. زمو خپل مجاهدین خو تکړه دي، لوی چانګي په مخ بوت نیمه نړۍ ما تکړه نه. دغه اردو نه بل اردو خو کېدل چی رسینو.
خاغله مجاهد د ملي اردو د شمیر پاړه وای ستونزه او اړتیا او ته پکاتو به د نوی ملي اردو شمیر مشخص شي. خودی څرګندونو په ټولنیزو رسنیو او تر خوای د چارو د شنونکو پر اخ خبرګونونو راپورته کړي دي. دوی له وی خوا دا ډول موضوعات له پاکستانی میزونو مطرح کول ضعیف ډیپلوماسي بولی او تر خوای د طالبانو حکومت تورنوي چی په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلي. د چارو شنونکو ظریف امین یار وای د ملي اردو پاړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیجې پاړه خبرې کول هغه غوښتنو ته تسلیمېدل دي چې پاکستان یې له افغانستان لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړ کړي نو طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات په دې څرخي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او له دې ویره لري چې په راتلونکو کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د د طالبانو دا دریز غندلی او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوري نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350 زره امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهزو تجهیزاتو او وسایطو سنبال وو. د دې سرتېرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بېساری ځواک بلل کېده.
و موریدل چې طالبان وای په لوړه کچه د پخوانی پاوز کسانو ته ځای ورکوي خو ټیټ پوړو سرتیرو ته یې نه، بل ورته طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته هم د یونیفورم د جوړولو په حال کې دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال د بهلا مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم کاروي دا موقتی دي او دوی به خپلو بېلابېلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان یو شمېر یونیفورم لري خو ډېرې په ملکي جامو کې ګرځي چې د خلکو اندېښنې هم پارولي. خلک له طالبانو غواړي چې خپلې لیکې منظمې او خپلو وسلوالو ته یونیفورم جوړ کړي چې دوی د نورو خلکو له ځورونې خلاص شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پلازمینا کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاس ته پریوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلې حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودې او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتو. ورسره د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت همدا دی او طالب وسلوال ټول بی یونیفورم دي؟ د ازادۍ راډیو بل خبریال له عبدالحق څلور لارې څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا پخوانیو ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمنداره کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشتون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانې اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاري نظم د ګډوډېدو تر څنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپله طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکی محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی.
ولادت خو موږ ډیر اندېښمن کړی په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي څه نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک به خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره داسې ګډوډي خو دا خو خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل ښار بل اوسیدونکی سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو ښارونو کې هم ده.
بد مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټولو لوی ښارونو کې کم طالبان چې دي هغوی ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. ښه به دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ هم امنیتي ځواکونو په ټول یونیفورم ترتیب کې به دې باندې کار روان ده او دا اوس هم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي، خو بیا هم درګونې ادارې د نظامی برخه یا حتی تلو پنځه ارګانونو کې دي چې جوړ شي، ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدی شي یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت د حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وه. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولي، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتي او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه ډیسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره هم یونیفورم واغوندي، اردوی څرقم ولري او امنیتي ملي څرقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې اوس زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسه راوړلی شي او هغې نه سوء استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سوء استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کارونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. ان ډېر ځله لیدل شوي وه چې د انضباطانو لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ کاک له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. هله د چر سره واوري اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. قطر منلې چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو د ساتونکو په توګه عمل کوي او د هیواد استازیتوب وکوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن پرون له خپل قطري سیال سره د موافقې د لاستیک په غونډه کې ویل قطر به په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو وی او په کابل کې د خپل سفارت ځینی برخه به پرانیزي، څو د امریکایانو د امریکا د دایمي ویزلرونکو او افغان وګړو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. تفصيله د احمد تکل پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای قطر منلې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې به د متحده ایالاتونو د ګټو ساتونکو وی. لدې موافقې اټکل کېدای شي چې ښایي متحد ایالات په افغانستان کې خپل سفارت په نږدې راتلونکو کې نه فعالوي. ښاغلی بلینکن چې پرون په واشنگټن کې د دې موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کوربه وو، د هغو دوو موافقو پر څرنګوالي خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو په افغانستان کې په خپلو کې د همکارۍ په برخه کې لاسلیک کړل.
The first establishes Qatar as the United States protecting
لوړی موافقه قطر په افغانستان کې د امریکا د ګټو ساتونکو یادوي. قطر په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ځانګړي څنګه پرانیزي، څو خاص قونسلي خدمات وړاندې کړي او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو تاسیساتو د امنیت پر وضعیت څار وکړي. دوهمه موافقه زموږ او د قطر ترمنځ هغه مشارکت بیانوي چې امریکا ته د مهاجرت د ځانګړو ویزو لرونکو افغانانو لپاره د سفر چارې سمبالوي.
متحده ایالاتونو د تیر اگست په پای کې په کابل کې خپل سفارت چې ویل کېدل په نړۍ کې د امریکا تر ټولو لوی ډیپلوماتیک ماموریت و بند کړ او وروسته یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې سفارت څو برخې فعالې کړې. متحده ایالاتونو په هغو هیوادونو کې چې ډیپلوماتیکه استازولي نه لري د ګټو د ساتنې څو نورې موافقې هم لاسلیک کړې دي. د مثال په ډول د ایران په برخه کې له سویس سره، د شمالي کوریا په برخه کې له سویډن او د سوریې په برخه کې له چک جمهوریت سره د ګټو د ساتنې موافقې لري. قطر له څو کلونو راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه پاتې شوی او همداراز پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه د امریکایي وګړو او نورو د ایستلو په چاره کې مهم رول ولوباوه. متحدو ایالتونو ویلي دي چې تر اوسه یې شاوخوا 1,24,000 کسان له افغانستانه ایستلي چې په دې ډله کې امریکایي وګړي، د امریکا د دایمي ویزو یا گرین کارت لرونکی او هغه افغانان شامل دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند په خطر کې دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن وویل له دې خلکو څخه څه باندې نیمایي د قطر په مرسته او د دې هیواد له لارې د متحدو ایالتونو پوځي اډو او یا له دوحې څخه په چارتر یا ځانګړو الوتنو کې بهر ته ایستل شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خپل آزادی رادیو نه اوري یوې بلې نړیوال موضوع کې پاتې کیږو. بلاروس په د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند پولو کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بللی دی. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې د پولان له پولیس سره دی را دي. بلاروس سره له دې چې د فشار د عالی په توګه اروپا ته د پناه غوښتونکو په ورپریښودو تورن دی، خو پرون یې یوه ډله کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته استولی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
د پولند بلاروس په پوله کې وضعیت ورستر بلې مخ په کړکیچنې دوده. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایسار دي، دغې پولیس سره ډېره شوي او غواړي پولند ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړي.
زه فکر کوم دا یوه لویه اندېښنه ده. موږ خپله اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یوه ستونزه ده. بایدن دا عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولند بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړي. اغلی هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کانفرنس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټوله نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لورې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي همداراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیاري شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګیدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم یې د 2020 کال د اګست تر لانجمنو او کړکیچنو انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو په سختې ځپنې تورن دي او له امله یې د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلي دي. پولند د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس همدې مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپلې لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایت ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکر د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12 د ترکیه او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
ترشنه اسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
اوریدونکو دا پروگرام را سره نن اوریدلی سي له 2 تر 3 پښتو او له 3 تر 4 دری بڼه وړاندې کیږي. درته نن په افغانستان کې په دې پروگرام کې په مخبزیات دون کې لوګه باندې خبره کیږي. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک له لوګي سره مخامخ دي. دغه راز د لومړنیو خوراکي توکو او نورو اړینو توکو بای هم ختلی دي. تاسو دا پروګرام را سره واورئ او کچیرته پوښتنه لرئ کولای شئ بحث ته رابلل شو میلمنونه خپل پوښتنه هم مطرح کړئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ییز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. امیر خان متقی پرون جمعه پاکستان ته د رسمي سفر په دریمه ورځ ویل چې نړیوال له افغانستان سره راکړه ورکړه لري، خو یو شمیر هیوادونه چې نمونه یې د یاد نه کړل د ده په وینا د نزاکتونو له وجې تر دې دمه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. دا چې څنګه، تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلومات مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 21مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې دا غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره واره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي.
ہندوستان کا مالو اتنا واگا لبندر میں وہاں استفادہ کی انجو ذرا ٹنگا قدم ہندوستان افغانستان سے لیکن بس کے وعدہ کرنے کا تھا خبر اس طرح پاکستان کی واگا بندر ملاوی اجازہ کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي. هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 نوي څپو او په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر و بجو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ راپورونه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. یوازې پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کوئ. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو یې ادرس دی. او پر دې سربیره د خبرونو لنډیز او دغه راز ټول خبرونه پر ټویټر هم شته. اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل نه اورو.
قطر وایي متحده ایالاتونه باید افغانستان هیر نه کړي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه د دوحې او واشنگټن اندېښنې سره ورته دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې پرون خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پولند او بیلاروس په سرحد کې روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې دوو هیوادونو ترمنځ په سرحد کې د بیلاروس لوري ته زرګونه غیر قانوني کډوال چې افغانان هم پکې دي په سړه هوا کې په دې هیله راټول شوي چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته واوړي. امریکایي سوداګر ګلین دی وریس یو میاشت وروسته له دې چې فضا ته د تلو خوب رښتیا شو مړ شو. 49 کلن دی وریس د اکتوبر په 14 په بلو اوریجن تجارتي فضایي ستوربیړۍ کې فضا ته تللی و او پرون یې الوتکه د نیویارک په شمال لویدیځ کې ټکر شوه. او د شل اووریز کرکټ د نړیوال جام پایلو به سبا د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 6:30 بجې پیلېږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم له ژمنې سره راځو د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبان له معتادینو څخه تر درملنې وروسته لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي.
دی خوشاله چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه د فقره ایت بیا ځنه کوم.
دا چې پر یو ځای د بیلابیلو نشي موادو معتادین بستري کول څه ستونزې لري په دې اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا ورد بیلی تداوی ټیم بیلی ډیر ښه نتیجه به ورکړي.
درفی اولا په نوم یو معتاد وای چې نشول کورنۍ څخه لري او به حوصله کړ.
په کور کې لپلار سره مم بد اخلاقی کوله، لمور سره مم بد اخلاقی کوله، صاحب سم خبره توکله هغه مم نس وای زغمه لای.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې حجی اسلم له رضایت وروسته ولینن ګالی ته د خپل لور لور کړی ډډه وکړه.
زما خدا سي خوخه ده چې انجلی به ورکو
مورې دا چې سبا لیک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالی کونډه شي تر دې خدا خدا چې پر کور ناشته
واخزه ننګیاله سم خبره کوي ولی په لوی لاس په لور په بلاخته کوي.
اوس تخبرونه لمړي مطلب ترازو ته معتادینو د درملنې جنې کارکونکو د ماشونو د نه ورکولو په اړه شکایت کوي. دوی وایي څلور میاشتې کېږي چې ماشونه نه دي ورکړل شوي او پر دې سربیره په ورستوي دو میاشتو کې د خوراکي او نورو امکاناتو له نشټوالي سره هم مخ دي. د افغانستان طبي شورا د دې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو د ماشونو ستونزه تاییدوي او خبرداري ورکوي چې که د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو د کارکونکو ماشونه ور نه کړل شي نو یو لوی بشري ناورین به پیښ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د عامې روغتیا وزارت سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې
لدو څخه نیولې بیا تر پنځو میاشتو پورې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو ته میاشتني معاشونه نه دي ورکول شوي او له دې امله له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د جوزجان ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو عمومي مسؤول ډاکټر خوشیوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې د دې ولایت د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي او دوی پر مالي ستونزو سربیره د نورو امکاناتو له نشتوالي سره هم مخ دي.
څلور میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو پرسونل له ډاکټرانو څخه نیولې بیا تر صفاکاره پورې معاشونه نه دي اخیستي او د 14 شمسي کال لومړیو دریو میاشتو معاشونه تخصیص تر اوسه موږ ته نه دي رارسېدلی. اوس چې څه خدمات ناروغانو او د هغوی پایبازانو ته وړاندې کېږي له بازار څخه به پور اخیستل کېږي.
د عامې روغتیا وزارت سرچینې وایي چې دوی پخوا هم د معتادینو د درملنې د برخې کارپوهان او متخصص ډاکټران لږ درلودل، خو اوس چې د دې روغتیایي مرکزونو د کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او امکانات یې کم شوي، نو یو څه کارکوونکي چې درلودل هغوی هم پریکړه کړې چې خپلې وظیفې پرېږدي. که څه هم د طالبانو حکومت له دریو اونیو راهیسې په کابل او نورو ولایتونو کې د معتادینو راټولول پیل کړي، خو د معتادینو د درملنې ځینې ډاکټران شکایت کوي چې دوی له مشورې او روغتیایي مرکزونو د امکاناتو په پام کې نیولو پرته دوی ته معتادین ور وړل کېږي چې دې کار هم خپله معتادین او هم روغتیایي کارکوونکي له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا وزارت رسمي نظر هم واخلو، خو د دې وزارت د روغتیایي خدماتو معین له معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. د افغانستان د طبي شورا د عامه پوهاوي او مطبوعاتي مسؤول ډاکټر شکیل یوسفزي ازادي راډیو وویل چې ټول روغتیایي کارکوونکي په تېره بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي له جدي مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او دا ستونزه د دوی له شورا سره شریکه شوې ده.
دا یو ډیره جدي ستونزه ده. که چیرې که د افغانستان اسلامي امارت په وخت رسیدګي ونه کولی شي، نو په افغانستان کې به یو ستر بشري ناورین رامنځته شي. د افغانستان طبي شورا د دې اسلامي امارت سره ځینو تفاهمونو ته رسیدلی، نو انشاءالله معاشات او کوم شیان دی چې ټولو ډاکټر صاحبانو ته به په وخت باندې ورکړل شي. خو د معتادینو ستونزه یو جدي ستونزه ده. که چیرې د افغانستان اسلامي امارت ورته پاملرنه ونه کړي، نو ډیرو لویو ستونزو سره به موږ مخ شو.
د روغتیایي کارکوونکو د معاشونو نه ورکولو په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کېږي چې د افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی مؤسساتو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې هم بندې شوې دي. څرنګه چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ډیری کارکوونکو له همدې بهرنیو مؤسساتو څخه معاشونه اخیستل، اوس له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د زهر و کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو ولایتونو کې تر درملنې وروسته له معتادینو څخه دا لیکلې ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. ځینې معتادین او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې دا ژمنه او وعده د معتادینو د کورنۍ د غړو په مخ کې ځینې اخیستل کېږي. د دې ژمنې په اساس که کوم معتاد تر درملنې وروسته بیا نشو ته مخه کړي، نو نیول کېږي به او زندان ته به اچول کېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې 50 معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شول. د معتادین چې له فراه ښار څخه راټول شوي وو، لومړی د فراه ولایت زندان او بیا د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول چې هلته د 15 ورځنی پړاو پر ځای 14 ورځې تیرې کړي. د فراه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري وایي چې پخوا به معتادین په خپله خوښه راوستل کېدل او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې به بستري کېدل، خو اوس دوی په زور بستري کېږي. ښاغلی انوري وایي چې له دې روغو شویو معتادینو څخه په لیکلې بڼه ژمنه اخیستل کیږي. د ژمنې اساسي خبره دا ده که دا معتادین له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیا نشو ته مخه کړي، نو زندان ته به واچول شي.
نو دا تعهد چې نن موږ ستاسو څخه اخیستی دی، په هغې کې نوشته سوی چې زه فلانی د فلانی زوی راغلی یم، زما تداوی د یو دور دپاره مکمل سوی دی، زه د فیران دپاره هیڅ ستونزه نه لرم، او که په آیندې کې مواد مخدر ته مې رجوع وکئ او دیر شون چې د امارات امنیتي چارواکي دي، نو بیا موږ حق د ګیله نه لرو، شکایت هم نه لرو چې زموږ سره هر چلند کیږي ودی شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له فراه ښار څخه سلګونه معتادین راټول او زندانونو ته استول شوي دي. کله چې 15 ورځې وروسته معتادین تر درملنې وروسته له روغتیایي مرکزونو څخه رخصت شي، نو د هغوی پر ځای به له زندان څخه نور معتادین د درملنې لپاره دې روغتیایي مرکزونو ته واستول شي. ګل علم او عبدالحمید دوه هغه معتادین دي چې شپږ دېرش ورځې مخکې د فراه ولایت له زندان څخه د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ته وړل شوي او اوس تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل خوښ دي چې روغ شوي او د هغې ژمنې له مخې چې د طالبانو له حکومت سره کړي هڅه کوي چې بیا هیڅکله نشو ته مخه نه کړي.
دی خوشحاله چې دې ناوړه عمل څخه موږ وژغورو. ما توبه ده په ګرایتي بیا ځنه کوم چې مې وکړې مړ مکړي.
دلته څنګه دې شي له شو دې شي چې ساتي اوبو په یامه دغه دې هر روز څخه چې دا عمل بل عاقبت نه لري او دې په دې شرایط کې چې هر روز ځان خپل په خپل خوشالي دا وړي به تر طرف چې زندان ته درسي نه وته.
په فراه ولایت کې ځینې مدني فعالان له طالبانو څخه غواړي چې د معتادینو انساني حقونو ته پام وکړي او له هغوی سره د زندانیانو پر ځای د ناروغانو په ډول چلند وکړي. د دې مدني فعالانو څخه یو هم نوروالی دی چې د معتادینو پر حقونو ټینګار کوي. دای د طالبانو دا کار ستای چې معتادین راټولوي او درملنه کوي. دای وای دا کار په فراه ولایت کې د دې سبب کیږي چې بازار ته د نشي مواد وړاندې کول او د دې مواد غوښتنه راکمه کړي.
فلحال په فراه ولایت کې هیڅ معتاد نه پیدا کیږي. خلک د دغسې اشخاص د لاسه واقعان په عذاب وو، یا به منطقه پرې شي ترلې به بلې خواته او یا ګر سوي دي چې په بیلابیلو ځایونو کې په تداوی لاندې دي یا نن فارغه کیږي.
په تیرو دوو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو محدود کیدلو وروسته په دې وروستیو وختونو کې ځینو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. خو د دې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي چې د پخوا په شان د کارکوونکو د معاشونو، تخنیکي او مالي امکاناتو په برخه کې اوس هم ستونزې لري.
پا دیخ پرونه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیرل که گی. پیاد ولره چه داخ پرونه ده ازادی رادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم آوری دلیشه.
ترنو آوری دون کو. تاسی ازادی رادیو آوری چه پر منزنوی چپو سر بیره پسل آشار پینزه اف ام چپو بانده هم آوری دلیشه. تیبی داکتران وایی چه نشهی مواد بیلابیل دولونه لری چه هر یو یه ځان تغیزی او نخی نخانی لری. ده بیلابیل و نشهی مواد و معتادین پر یوزای بستری کول ده درملنی بهیر تکنی کوی او یو بل تخپلی منفی تجربی انتقالوی. دا چه پر یوزای ده بیلابیل و نشهی مواد و معتادین بستری کول نوری چه ستونزی لری او چنگ کولایسو چه ده دی ستونزی مخو نیسو پا دی علامو ده معتادین و ده درملنی لمتخصیص داکتر واحدالله کوشان سر مرکه کرده. او په پایل کې مو پوښتلې چې باید د څه ډول نشئی مواد او معتادین یو ځای بستری کړل شي.
نشئی تو کې سلور پنځه ګروپونه ویشل شوی دی او د هر ګروپ ځانته مزایایی، د هر ګروپ ځانته مشکلاتی، د هر ګروپ ځانته هغه مدیریت د تداوی. نو په دې صورت کې مریضان کله چې بستریږي اول د یو اسکرینینګ شي یا یو تاریخچه ورنه واخیستل شي چې د کوم نوع مواد نه فعلا استفاده کړي. مثلا یو شخص در طول مواد استفاده کرده پا آخر دری میشتو که شیشه استفاده که، نو مگه پا تداوی کلا چه پلان ورده جوده و دقیقه دی شیشه چه هم شدت دی نشه زیاد ده و هم اغا حجم دی نشه زیاد ده، مگه اغا پا نظر که نیسو. مثلا پا محرکه موادو که نیکوتین رازی، مثلا چای ده، سگرد ده، ده ده آدی نشرو، امفیتامین ده و متامفیتامین ده و نیکوتین ده ده خاندان ده دوا چه ده چه کل مریض بستر شی زیات روانه متاثر کیږي. بل هغه اوپیات چې په هغه کې هیروئین ده، هغه کې تریاک ده، هغه ته فنټانیل ده، نور د جسمي اراضې ډېری، مثلا مریض ډېر د درد نه شکایت کوي، د کانګې نه شکایت کوي، د افرازات د پزې نه ډېر شکایت کوي، افرازات د سترګو نه ډېر شکایت کوي، سردردي نه ډېر شکایت کوي. د هغه اراض او د دې اراض بیخي سره بیل شو او بل تداوی وړي. بل هغه مواد چې دماغ انحطاط سره موجی کې، یا ډپریشي یا دماغ خاموشي، په دې کې خوابور ګولیګانې دي، په دې کې هغه باربیتوراتونه دي، نو ادې هم جسمي ام رواني مشکلات ډېری، مریض زجر باسي. ادې بل مدیریت ده. برسمزا هغه مواد ته وایي چې کله د مواد استفاده وکړي، خیالات ویني او تصورات ویني، مثلا مریض وایي چې زه په تیاره کې یم او هوا کې چکر وهم، د دې بل مدیریت ده. وغیره کې مثلا د چارج ده، یا مثلا پترول ده، یا د مختلف سلوشونه دي، دوی هغه مدیریت د تداوی فرقي. نو زما په نظر کې دغه د مواد د ډولو سره سم مریض چې مثلا وارد بیلی، د تداوی ټیم بیلی، نو ډېر ښه نتیجه به ورکړي.
پر یوه ځای د بیلابیلو نشه یي موادو معتادینو بستر کېدل کومې ستونزې لري؟
دغه مختلط چې دوی بستر شي، مختلف مواد یو ځای بستر شي، یو وزینه چې هغه منفي پوینټ یا هغه منفي بخش ده، دوی تجارب شریکوالی ام د موادو ام د هغه منفي د ژوند تجربې. مثلا یو د تریاک مریض بستر شي، یا د چرس مریض بستر شي، او یو د مثلا هیروین مریض بستر شي، یو د شیشه مریض بستر شي، نو د شیشې والا به وایي چې زه داسې مواد وهم چې دا وهم دا مواد کله چې دا استفاده کوم نو زه ډېر لذت اخلم، نو دغه بل نفر هم تشویقیږي، د ذهن کې د خبر ثبت دي چې د نشه ډېر ښي دستي په ډېر عادي او شکل سره دا جک نشه انتخابوي. مثلا یو نفر چرس استفاده کوي، بل وایي ورور دغه تریاک چې استفاده وکړي ته به لس ساعته کار وکړي، ګوره یو منفي مسج ورته ورکړي، نو دا کله چې بیرون ووته که یو چیرته مقابلیږي یا خوب نه وړي یا کار کې ستړی کېږي، دستي تجربې شریک کړی چې دا تریاک ډېر ښه تقویه کوي شو، نو دسي تریاک. یا مثلا یو نفر د جنسي اړخ نه ډېر ضعیف وي، یو نفر چې شیشه استفاده کوي، هغه تحریک کننده ده، سټیمولانټ ده، وایي چې دغه شیشه استفاده وکړي، دغه مقربت جنسي ته به مثلا ډېر ته تقویه کوي، نو کله چې یو ضعیفوالی هغه شو دستي شیشه استفاده کوي. نو دغه منفي تجربې دي، کله چې دوی خپل منځ کې شریک کړي، کېدای شي دغه ډېر مشکلات ورته پیدا شي، او په ضمن کې هغه جیک مواد د انتخاب کوي. ګوره په یو اتاق لس نفر وي، درې مریضان د شیشه د بستر کې، یو درې مریضان د هیروین او تریاک د بستر کې، یو درې مریضان مثلا د خوابور ګولۍ خوري هغه د بستر کې. ګوره د شیشې مریضان چې دي، شیشه مریضان دغه رواني بخش مشکلات پکې ډېری، مریض مثلا شیشه ماتوي، مریض کمزا کوي، مریض مثلا خپل کمیس چیرې کوي، مریض مثلا یو بل ته ضرر رسیږي، یو بل سره جنگ کوي. درې نفر په دې حالت کې شو، مثلا کله چې درې نفر هیروین څکي، هغه ډېر درد لري، پرنجیږي، ډېر خوخ کیږي، هغه شکایت کوي. نو په دې کې دغه اتاق یو ګډوډیشن پیدا کیږي، هغه څوک چې تداوی ټیم ده د هغه نم لاره ور کیږي، دغه د مریضانو نارامي مختلف یو مریض بل مریض باندې تاثیر کوي، هم د تداوی پروسه په تاخیر کې اچوي، هم د تداوی ټیم ته مشکلات. دې لپاره د علمي دیګانه دوی باید په بل بل وردو کې تنظیم شي، چې یو طریقه د تداوی دغه بل باندې منفي اغیزه کوي، یو منفي مسیج اخلي. هغه
د مختلط تداوی د ستونزې د مخنیولو لپاره ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
کله چې یو مریض نوی راشي، دا باید یو سکرینینګ شي چې دا څه ډول تداوي ته مساعد ده. مثلا یو نفر راځي چې دا تجربه د ترک مثلا اته ځلیل لري، اووه ځلیل لري، شپږ ځلیل لري، مثلا زما وایي شل کاله کېږي چې مواد استفاده کوم. کله چې مریض راځي، مینو د تداوي ورته مخې ته کېښودل شي. مثلا تاسې یو نفر یو هوټل ته ځي، یو ګلسون مینو راوړي، وایي ته څه شی غواړې، ته کوم نوه غذا غواړې. په تداوي کې هم همدغسې ده. تداوي مثلا شپږ اووه ماډیولونه دي په جهان کې، په خپله په افغانستان کې. دغه ماډیول د تداوي یا نوعیت د تداوي انتخابول دا یو ډېر مهم کار ده. بل هغه واردونه یا اتاقونه د هر موادو لپاره بیل بیل واردي، هم ورته صحیح خدمات عرضه کیږي، او هم په ضمن کې د موثریت او مثمریت د تداوی ورته ډېری، او مریض ډېر ښه نتیجې سره به خپل کور ته لاړ شي.
آیا پوهېدل است؟ ا آیا پوهیدل است چې د ایتیاد په مخنیوي کې مور څه نقش لري؟ په دې اړه به د فوزی وردک خبرې واورو.
مور باید بې مسؤلیته نه وي چې هیڅ نه وي هفتیه کې ورې موږ په هماغه کودکستان وي مکتب وي مدرسه وي په هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري هماغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده نه ده دا د چا سره ګرځي چا سره یې ناسته وي لاړه ده مور یې په هر حساب نه پوهیږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي په یفزلسهې کې تغییرات راشي په خوراک کې تغییرات راشي په خوب کې تغییر راشي هغه هم باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغیده ویلې نا دلیل باید پیدا کی دا مشر اولاد ته باید خاص سامه په ستخې طریقې سره ته تربیه ورکړي ځکه چې که مشر اولاد د ښه یا نورم ته نه یغې نه یو عبرات اخلي نور ورو ورو ته نه تشویقیږي په دغه کې باید موږ متوجه شو یا کوم چې ډېر متضرر وي یک مثلا شبنشینیانې کې یا د ملګرتیا او ډېر شوقي وي د درس علاقمند نه وي ډېر داسې دې خواته خواته ګرځي چې هغوی ته باید موږ ډېر متوجه اوسو چې هغه متضرر نه شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1269 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لوګر ولایت درویس کلن رفیع الله له 15 کالو راهیسی چرس کوي دی وایي چې د مینې له امله می چرسو ته مخه کړه خو له نشو سره سره می بیا هم غمونه او دردونه څو برابر ډیر سول. رفیع الله چې تر نشي مخکې د ټوکرانو دکان درلود اوس یې هر څه له لاسه ورکړي دي دا چې رفیع الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کله زمین سولم د دې په ځای باندې چې د هغه په کور باندې ورسم هغه ته بې عزتي ورواړوم د هغه نوم ور بد کم د خپل ځان نوم بد کم د خپل پلار نوم بد کم د راولاه سولم بس نشه به مې کولی چرسو یو بل مازګر به مې 500 روپۍ راست هغه به مې تر بل مازګره پورې بست و د چرسو په برکت مې مینه ترلاسه نه کړه خیر داسې حالات ته ورسېم چې اخلاق مې ډېر خراب سو په کور کې له پلار سره مې بد اخلاقي کوله له مور سره مې بد اخلاقي کوله څه به سمه خبر راته وکړه هغه مې نه سوه زغملی په لمانځه کې به م ډېر سست ولم زما په وجود یې دا تاثیر کړی و چې مثال تورې واړولم په مغزو کم حوصله یې کړلم او بل یې تنهایي ته ډېر رسولم له مورو له پلارو له ورونو له خوندو له خپلو خپلوانو له قریبانو د ټولو کوشش مې کاوه چې تنه واوسم او د آینده په غم کې نه ولم چې آینده به یې ما څه وي آینده کې به زه واده کوم نه بیا کوم ځوان نو زندګي به مې وي پلار و مور ورونه دا به آینده کې څه به وي دا ټول فکرونه مې په ذهن کې هېڅ و نه ما به هغه نشه کوله نور به تلم و راتلم یا سابا تکلیف راته ول وی د مریض ول ما کوماند ول ان کوم څوک سی بولو هغه خو یو هم په در راته ونه خول یعنی ما غمه ونه خول زه مریض ولم په کور کې لونه يم بخ می یو څوک مم نه پیژندل خدای پاک دی وبخي یو نام وي واس هغه پیژندل نور می په کور کې یو څوک هم نه پیژندل بیا پلا راغله بیا ز ډاکټر ته ولم ما به خپل خپل کار کاو تلم به مارکیټ ته لته به کله 1500 لا سره ل کله 1800 لا سره ل کله 1000 روپۍ لا سره ل بس پوغه کې ولاله مې 500 روپۍ به مې چر سره واصل هغه به مې سګریټ مګریټ به مې جن جوړ کو هغه به مې واله دغه سبب سی ولاله لم یان دي دا رقم نه ولم سی ز زیر پل تر لاندې ولم یا کوم چاته خواس کو یا مې لمور چې پیسې غلا کړې یا ل پلار چې پیسې غلا کړې دا چې کومه دغه مې نه درلود ما ته په پلار وایلې چې دا ورونه دي څوک 2000 روپۍ ما ته راوړي څوک 3000 روپۍ ما ته راوړي دا زس په خپل کار کوم د لې په کور کې مصرفوم ته خو ما ته یو څه راکوه ما بلې سیدانو ری خورزم خورم.
د نشه ای موادو د کیفیت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نن ګالای دی وشتمن سړی زوی دی او وینجلی ته د واده لپاره مرکه ورستولید. د دنجلی پلار حجی اسلم هم راضی سو چی ننګیالی تخپل لور ورکړي، خوای چی اوس یې زوی مسافر دی، کله چې هغه له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حجی اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حجی اسلم ولې خپله لور ننګیالی ته ور نه کړه او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
حجی صاحب اسلام خان، تا خو پوښتنه مو نه کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، پخوانیو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې به له میلمه څخه پوښتنه نه کوې چې څنګه راغلی. تاسو خو همدا اوس راغلی، میلمانه یې، زموږ سترګې او لیمه یې، بس نو څه پوښتنه به وکړو؟
حجی صاحب اسلام خان، ستا میلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. څه مو ویل؟
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلي یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
ښه، دا خبره ده.
هو، اشرف جان ډیر ښه زلمی دی، انشاءالله چې لور به دې ډیر نیکمرغه ژوند ولري. څه دې پکې وویل؟
نه پوهېږم چې څه ووایم.
متل دی چې وایي پر خو تلواره او په بدو تعامل. دا یو د خیر کار دی، که زما منی نو په دې کار کې ځنډ مه کوه.
وایي چې دوستي د سلو کلو لار ده، نو باید څه فکر ورباندې وکړو.
هېڅ فکر ته حاجت نشته، په هلک ویل نشته.
ومو نه ویل چې د هلک پلار چیرې دی؟
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
خپل هلک څه کار کوي؟
هلک هم تجارت کوي.
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم.
د څه شي مشوره کوي؟ هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی، د ولور غم یې مه کوه. هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو. کور، موټر، سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي؟ دا دی، شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي. اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو.
پیسې موږ ته مهمې نه دي، زه خپلوي په پیسو نه کوم. وایي سلاح د میړو هنر دی، زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسو ته خبر درکم.
ښه، سمه ده.
مورې، ته یو بل ګیلاس چای راواچوه چې ډېر خوند یې وکړه. دا یوه میاشت کېږي چې دومره خوندور چای مې نه وڅکلی.
زویه، تازه د سفره راغلې، ستړی یې، ځکه چای خوند درکوي. ها، دا دی چای به در واچو.
ننګیالیا بچیه، ما خو تا ته په تلیفون کې هم وویل چې ستا خور ګلالۍ ته مرکه راغلې وه. ما یې تا ته د کورنۍ په باب یو څه معلومات هم درکړل. څنګه شو، تا نور معلومات وکړل؟
هو، ما یې پوره معلومات وکړل.
ښه نو، څنګه دې خوښه ده؟ ګلالۍ ورکو که نه؟
ولې ډوډۍ نشي ورکولی چې داسې خلکو ته یې ورکوئ؟ دا کورنۍ ټوله د نشئی موادو قاچاقبران دي. د هلک پلار یو کال مخکې د قاچاقو په جرم نیول شوی او څو کاله قید ورباندې ختلی دی.
نو دوی خو ویل چې د هلک پلار لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی.
درواغ وایي، ټول خلک پرې خبر دي چې بندي دی.
خیر دی، پلار به یې قاچاقبر وي، زوی خو به یې نه وي قاچاقبر.
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشئی موادو قاچاق کوي؟
قاچاق یې موږ څه کوو زویه؟ ښې ډېرې پیسې لري، نجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري. نورې نجونې چې مو واده کړي دي، یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه.
مورې، ته ولې سر نه خلاصې؟ ما درته وویل چې هلک قاچاقبر دی. یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بار کړي وو، پولیس ډزې ورباندې وکړې، هلک ټپي شو خو په منډه ځان له پولیسه خلاص کړه.
زما خو داسې خوښه ده چې نجلۍ به ورکړو. توکل په خدای، ښه ماړه او شتمن خلک دي. ښځې چې په مرکه راغلې وې، د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو. زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي.
مورې، دا چې سبا لک بندي شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي، تر دې خدا ښه چې پر کور ناستی.
وا ښځې، ننګیالۍ سمه خبره کوي. ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو؟ سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي.
او بل نه، ګلالۍ څه عیب لري چې موږ دومره تلوار کوو؟ ځوانان خو لږ نه دي، هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو؟
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه یې ورکوو.
زه هم وایم چې نه یې ورکوو.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویه، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه. خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي، ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو.
ښه نو چې داسې ده، زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه، بیا مه راځئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.